امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. د امریکای صدر ډونلډ ترامپ کانګرس ته په خپل هر ارخیزه وینا کې ملک ته په ورپی خو مسلو باندې نظر وړاندې کړ. خو د ډیموکراتیک ګوند خبرګون څه دی دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ګلوبل ټیرریزم انډیکس رپورت ښیي چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو پکې د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وختې. بنو ځانمرګي بریدونو کې د وژنو شمېره 15 ته رسېدلې. د جیش فرسان محمد ډلې د حملې ذمهواري منلې. د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د تعلیمي چارو مبارزه ملالا یوسفزی 10 کاله وروسته شانګلې ته تللې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
تلی مشه ایز استاسو قربانه منزه شهید خبری خبرونه که در سهر کلی وایم ننده زیارت اورز ده مارش و گمنیته ده کال ده 2015 ده محل وقت شویده پا افغانستان که ده شپی نهانیمه پاکستان که لسو دلتا پا واشنطن دی سی که ده غرمی دولز بجیده پا خبرونه که گنشمیر مهم راپورونه او موضوعات لروچه ساسر به وار پا وار شامل وحیل لروچه ده دیه خبرونه تر پای راسر مل پاتی شید. زو د لومړی مهمه ریپورت ولوري ته د امریکای صدر جنرال ترامپ کانګرس ته په خپل هر ارخیزه وینا کې هیواد ته پر ورپی خو مهمو مسلو باندې خپل نظر وړاندې کړ. خو د کانګرس بیا خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د کانګرس لپاره د وی او ای خبریالې کاترین جیپسن د اقتصاد کډوالۍ او د امریکای د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ترامپ د پلانونو په اړه د کانګرس له غړو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې تاسو ته بارکوال میاخیر وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ کانګرس ته د خپل دویمه دورې په لومړۍ وینا کې د راتلونکو کلونو لپاره د امریکای قانون جوړونکو ته یو خاکه ورکړه. د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو د هغه د دې هر اړخیز نظر ستاینه وکړه.
هغه به د پولي امنیت ساتلو ته دوام ورکړي. هغه به امریکا بیا سوکاله او خوندي کړي او موږ ته به بیرته هغه امریکایي خوب راکړي چې موږ د بایډن په حکومت کې بایللی وو.
او وی ویل چې دوی د ترامپ د جنگي جذبې ستاینه کوي.
مبارزه او مقابله پیل شوې ده، خو په حقیقت کې دا هر څه او دا مبارزه د امریکای لپاره ده، ځکه هغه خوشبيني چې هغه مخې ته راوړي او هغه پالیسی چې هغه وړاندې کوي هغه بالکل معنا لري.
د کانګرس جنو قانون جوړونکو وویل ترامپ د امریکایانو اقتصادي اندېښنو ته پام نه دی کړی.
یو شی چې ډانلډ ترامپ یاد نه کړو هغه د لګښتونو کمولو لپاره یو رښتینی سنجیده پلان دی، او دا اول شی دی چې امریکایان یې ډیر اورېدو ته پتمو. خو د دې په ځای ډانلډ ترامپ د کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي جګړې په پیل کولو سره خپل پلانونه دوه چنده کړل، خو اخراجات یې اسمان ته وخېژول.
د استازو د مجلس یو ریپبلیکن غړي وی او ته وویل ګمرکي محصولات یا ټیکسونه به د امریکای اقتصادي ځواک
تاسو به امریکایي وړتیا راوړي، تاسو به دا کمپنی بیرته زموږ ساحلونو ته راوړي او تاسو به مصنوعات ارزانوي، ځکه چې تاسو به دلته په امریکا کې.
ریپبلیکن غړو وی او ته دا هم وویل چې د دوی رای ورکوونکي غواړي کانګرس دی د 2018 کال د ټیکس کمولو اقدام بیرته تازه کړي.
دوی اندیښمن دي چې ترامپ ټیکس کم کړی دی، دا عمل به ختم شي او دا به نه یوازې د وړو تجارتونو مالکان اغیزمنه کړي چې زما په ضلع کې زیاتره هسپانویان دي، بلکې دا به په ورځنۍ یو ساعت کچ امریکایي کورنۍ متاثره کړي. د دوی ټیکس به تر $200 زیات شي او دا د اوسط امریکایي کورنۍ د شپږو اونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
د استازو مجلس لوړپوړي ډیموکریټ حاکم جیفریز د بودیجې یا بجټ په کمولو باندې نیوکه وکړه چې کېدای شي ریپبلیکن غړي د ټیکسونو د کمولو لپاره منظوري ته اړتیا ولري.
ریپبلیکن غړي د ملک د یووالي هڅه نه کوي، دوی موږ سره جلا کوي. ریپبلیکن د امریکې د پرمختګ لپاره کوشش نه کوي، دوی غواړي وخت بیرته شاته وګرځوي.
د امریکې قانون جوړونکي هم د اوکراین او امریکې د اړیکو اوسنۍ حالت له نږدې څاري. ریپبلیکن وویل د اوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکی هغه لیک چې له امریکې سره د خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز کوي د ترامپ د کلک دریځ نتیجه وه.
خکاره خبره ده، لخت سره هغه بیا فکر کړی وو او ویلی وو تاسو پوهیږئ سدی کې کیدای شي په نړۍ کې صدر ټرمپ تر ټولو مهم او تر ټولو طاقتور سړی وي، او زبا یا کیدای شي موږ به ل امریکای پرته جګړه ونه ګټو.
خو دا استازو مجلس یو ډیموکرات غړي وی وې ته ویل هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو په حالت باندې اندیشمن دی.
زما په نظر موږ ته په کار ده د اوکران سره ملاتړ وکړو. هغه یو مهم متحد دی. موږ له اوکران سره ژمنې کړې وي چې باید په ځای وساتو، او زه په دې باور یم چې د امریکای د وینا درناوی وشي.
د امریکای د قانون جوړونکو پام اوس د مارچ له 14 نیټې وروسته د امریکای د فدرل حکومت د لګښتونو منظورې ته دی. د کیترین جیپسن له ریپورت سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د کینیډي او مکسیکو نه د موټرو په درآمداتو 25% نوې ټیکس د یوې میاشتې پورې وځنډول، او د امریکای د کینیډي سفارتکارانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ نه تیر ورځ د تجارت په شمول په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړې. راځي چې وروستۍ حال یې د نیویارک ښار څخه د وتلي خبریال او څېړونکي جهانگیر خټک څخه واورو چې په هیلو ویو خبرونه کې ارباب محمود علي ته ورکړی دی.
ارباب صاحب، دا صدر ټرمپ چې کوم دا دلیل دی او دریز دی، دا ما په خیال بالکل ټیک دی، ځکه چې د امریکې نړۍ سره، یعنی نړۍ کې ټول کې لویا دا کاروبار منډه امریکا دا، او امریکې د نړۍ سره پوره نړۍ سره کاروبار کوي، تجارت کوي، خو تجارت کې د امریکې هر چرته کې تجارتي خساره ډیره زیاته ده. که تاسو په امید وګا دا امریکې د نړۍ سره تجارت وګورئ، نو دا امریکای چې کم ٹریڈ ڈیفیسٹ چې کم تا ہوئی یا چې کم دا تجارتی خسارہ چې کم دا امریکای آگا تقریبا 1400 ارب ڈالر تا رسیدلی دا، او آگا کے لکا کل یو کال 1400 لکا بھائی لک ڈیر شی دا فکے خو 1000 ارب ڈالر نو امید ہوگا وادے زیادت ہی. سو دا ٹرمپ دا وائی چې آگا دا جمنا کڑے وا چې کل آگا ٹاکنو کے والا آڑو چې دا امریکای بجٹ بیلنس کوم.
میکسیکو صدر هم ویلی دی چې د اتوار پورز به دا اعلان کوي چې څه قسمه جوابي ټیرف په لګوي یا څه قانونونه. چین هم د امریکای په مالونو باندې ټیرف لګولی دی، او صدر ټرمپ خپله هم چې کله تاسو د کانګرس شریکې غونډې ته د هغې د وینا خبر وکړه، نو په هغې کې هم دا منلې ده چې په لنډ وخت کې به امریکایانو ته لږ زور رسي، د دې تاوان به وي. نو دغه اړخ تاسو که د هغې ذکر وکړئ چې څه صورتحال دی.
بالکل، چې کله دا مالیه لګېدلې نو په امریکا کې عام رائے دا وا چې دې نتیجه کې به امریکا کې ګرانی زیاتېږي. مکاوشول هغه نه پاس چې کله دا چې کم تاسو دا کم امریکای او دا کینیډا او دا مکسیکو ترمنځ چې کم تجارتي تړون شوی دا صدر ټرمپ اولنی دور صدارت کې، هغه د لاندې خډېرې شیزونو باندې ټیرف نه دا لکه فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو چې کوم کې یو طرف هم په بل باندې ټیکسونه نه لګول، او اوس شکل ادا هر تکیږي لګیا دي. نو هغه کې اټول کې لوی چې کوم زیان دی هغه دا راغله، لوی چې قیمتونه په برت لو شروع شروع، یعنی تاسو وګورئ چې ورستا سلیری سو ساتو کې چې کله صدر ټرمپ لکه پرونه بل ورس دا چې کوم 25% ټیرفز په کینیډا او په مکسیکو ولګېدل هغه باندې عمل شروع شولو، نو د امریکای درې موټر ګاډو جوړونکي کمپنۍ یعنی فورډ، جی ایم او سټلانټس چې کوم د جیپ موټر جوړوي او نورم ډېر ګاډي جوړوي، هغه یې مشرانو صدر ټرمپ سره په ټلیفون لیکه خبرې وکړلې، او هغه ته خواست وکړلو چې تاسو دا چې کوم اضافي ټیرفز تاسو په آټو انډستری لګولې دي، یعنی د موټر ګاډو چې کوم صنعت په دې باندې لګولې دي، دې په نتیجه کې موږ ته ډېر زیات زیان رسي. ولې چې که تاسو په دې باندې عمل وکړلو نو هغه ګاډي چې کم دا وخت امریکا کې جوړیږي او چې کم پرزجات ډیره لوی شمیره تقریبا 50% پرې پرزجات د امریکې چې کم دی هغه د کینیډا او د مکسیکو نه راځي، نو هغه صدر ټرمپ ته دا وایي چې که تاسو په دغه باندې عمل جاری وساتلو نو د امریکایانو ګاډو ایوریج قیمت کې زیاتوالی تقریبا 10,000 ډالر به راځي، یعنی هغه ګاډي چې کم نن د ټیرفز تاول $60,000 قیمت دی هغه به $5,200 ته رسیږي چې کم په نتیجه کې نورې کمپنۍ چې کم چې چا دلته کې کارخانه دي او چې چا باندې دا ټیرفز نه لګي نو هغه ته اگر کمپټیټیو ایڈوانټیج ملایويږي چې کم ته وي یعنی هغه ته طرف زیاته فائدہ ملایويږي هغه ګاډي به زیات خرڅيږي امریکایانو د ګاډو صنعت چې کم دی هغه به ډیر زیات په مشکل کې شي نو هغه د پاس بیا صدر ټرمپ بیگا دا اعلان وکړلو چې ټیک دا په د موټر ګاډو چې کم صنعت دی په دې باندې به بونګا عمل درآمد یو میاشتې پر اساره بیا هغه پس وګورو نن چې کم شمیرې د امریکې مطبوعاتو کې راغلي دي هغه وایي چې په امریکې کې دنه عام شیزونو قیمت چې کم تک کنزیومر پرایسز وایي عام شیزونو قیمت چې کم دی هغه کې 3% زیاتواله په جنوري کې راغلي دي چې کله نو صدر ټرمپ په حکومت کې راغلي دي اوس چې کله دا فروری شمیرې راشي نو هغه کې به پته لګي چې آیا دا دین هم زیات شوی دی خو همیشه د پاره ارباب صاحب تاسو دغه خبر یی چې د یو ملک چې کم اقتصاد دی د هغه نبض باندې کا یو اداره وی چې چا همیشه ډیر دروند نظر وی هغه سٹاک مارکیټ وی چې هر کله د یو نړۍ یو هواد کې هم چې کله یو انسرټینټی راشي یعنی خلک پدې باندې نه پويږي چې دلته بس کیږي ځکه چې کاروباری پالیسو کې ډیر دروند بدلون را روان دی او خلک ورته تیار هم نه دي نو هغه په نتیجه کې اټول کې اول چې کم ته وایي نقصان خوري هغه سٹاک مارکیټ خوري ځکه چې خلک چچا ګټه اغستلې یعنی هغه شیئرز قیمتونه زیات شوی دي نو هغه هغه خرڅول شروع کی
تاسو ډیر په تفصیل سره په دیوان خپل نظر شریک کو دغه معلومات مو شریک کړو څنګه چې تاسو شروع کی ویل چې د نیو ورلد آرډر د اقتصاد یو نوی نظام به وي یو نوی سیستم به وي هغه به څنګه جوړیږي د باندې به کتون کو مخکې هم خبرې اترې کو تر دې دمه جانګیر خټک صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې دغه معلومات
سره اوسې د ریبي سره د ملکیا مومننه کوچرا سره په پروګرام کې مالیاس روسان د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره د تیرونی د تود بحث وروسته د اوکرين جګړه پای ته رسولو لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هڅه په احتیاط سره ساري د وایس اف امریکا خبريالې الیزابت شرنیف ریپورت تاسو د ډي وی همکارا نګین شابراندی کوي
د کیف لپاره د پوزي ملاتړ په اړه د واشنگتن سره د کلونو شخړو وروسته په ماسکو کې ډیر خلک په ښکاره خوشحالي سره د امریکا او اوکرين ترمنځ درستګوري چې د تیرونی د ټرمپ او زيلنسکي ترمنځ د اول دفتر کې د تود بحث نه پس راښکاره شو د روس رسنیو په واشنگتن کې غونډه د اوکرين صدر لپاره ناورین او سپکاوی وبلله کرملین وایي چې د سولې لپاره تیار دی او اوکرين او اروپایي هیوادونه یې د جګړې د اوګدولو لپاره په کار کولو تورن کړل د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اوکرين په خاوره کې د اروپایي سلساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وغندلو
ټرمپ په هر څه پوهیږي هغه وویل چې د جوړجاړي په اړه خبرې کول ډیر وخت دی تاسو کولای شئ په دې مسله بحث وکړئ خو تاسو به د دواړو اړخونو رضامندۍ ته اړتیا ولرئ د هغه روایت سم ده او دا خلک د یورپي اتحاد هیوادونه لکه څنګه چې په اوکراین کې د دوی د سولساتو پلان دی زموږ په خلاف د جګړې لپاره د کیف رژیم د هڅونې تسلسل دی
زینیه د کرملین لخوا وړاندې شوی سولیتا د روس د بریا او د اوکرين د تسلیمې پسترګوري
ماسکو د ماسکو په شرایطو سول غواړي زما په تجزیه زما په نظر دا هغه سول ده چې روس ته اجازه ورکوي چې د اوکرين د کنټرول لپاره خپل اهداف ترلاسه کړي نو دا د سولې یو روسي نسخه ده چې زه ویره لرم چې له اوکرين سره چې خپلواکي غواړي او له یورپ سره چې فکر کوي چې ایالتونه باید وکولای شي خپل برخلیک په خپل وټاکي دا مفاهمت به ونه شي
نور شکل لري چې د روس صدر ولادیمیر پوتین پر اختیا سول غواړي
پوتین په حقیقت کې داسې څه نه دی ویلي چې هغه د جګړې پای ته رسولو ته لیواله دی په ختیځ کې د روسي ځواکونو ورو ورو پرمختګ سره پوتین کېدای شي احساس وکړي چې هغه د اوکراین په پرتله د اوږدې جګړې د دوام لپاره شاورتیا لري
ماسکویان چې خبرو کولو ته راضي شوی وو ویل چې ک زيلنسکي ډیپلوماسي غوړه نکړي دوی تیار دي چې جګړې ته دوام ورکړي
که چیرې خبرې اترې وسی نو باید یوازې د روس د بریا د ثابتولو په بنسټ دی وي، ځکه چې موږ باید ځکني حقیقت وګورو، موږ ګټونکي یو. زما په نظر اوس د وتلو لارې زموږ د پوز لپاره مخ په وړاندې تک کې ده.
پوتین د ترامپ او زیلنسکی ترمنځ د تیرې اونۍ د تودې تبادلې په اړه تبصره نه ده کړې. کرملین د نهي اسې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د خپلې وینا وروسته د ولسمشر ترامپ د بل اقدام په تمه دی. کله چې د امریکا صدر د زیلنسکی یو خط ولوستلو چې پکې ویل شوی وو چې د اوکراین صدر سمدلاسه د سولې خبرو اترو ته تیار دی. د الیزابت چرنف لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگتن.
عربی هیوادونو د غزې د راتلونکي لپاره د مصر پلان خپل کړی دی او لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دې پلان ملاتړ وکړي. اسرائیل وایي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. لندا ګریتسن د بیت المقدس نه د وایس اف امریکا لپاره ریپورت تیار کړی دی او د ډی وی خبریاله او همکاره لیکن شاید تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او د ترهګرې ډلې په نوم نومول شوی حماس ترمنځ د اوربند راتلونکي په شک کې دي، عربي مشران د سې شنبې په ورځ په قاهره کې سره راټول شول چې د غزې د اوږد مهال راتلونکي په اړه بحث وکړي. د مصر لخوا وړاندې شوی پلان چې په سرمشریز کې د نورو عربي مشرانو لخوا منظور شو، د فلسطین د ادارې نغواړي چې د خپلواکو فلسطینی تخنیکرانو کمیټي سره یو ځای د غزې په بیا رغونه کې مخکښ رول ولوبوي. په دې پلان کې د شپږو میاشتو لپاره په غزه کې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د شتون غوښتنه شوې ده. په دې کې د حماس ته بې وسلې کولو هیڅ یادونه نه ده شوې چې د اسرائیل او امریکا دواړو د ادارې اصلي غوښتنه ده.
د حماس لیډرشپ
د غزانه بهر د حماس مشرتابه د میاشتو راهسي دا واضح کړی ده چې دوی غواړي په غزه کې د حکومتداري پرېښودو لپاره د یو بې طرفه ملکی مسلکی ټیکنوکراتیک حکومت په ګټه کار وکړي. خو هغه پښتنه چې د حماس مشرتابه په سمتوګه نه حل کړي، هغه د دوی د وسلو او وسلوالو ځواکونو پښتنه ده.
د حماس مشر سامی ابو زهری وای چې تنظیم به خپلې وسلې ونه غورځوي او دا نظر یې بے بنسټ وبللو. باسکین وای چې د متبادل د نشټوالي لوجي حماس په غزه کې بیرته خپې مضبوطوي.
My fear is that
زما ویره دا ده چې څنګه په غزه کې د حماس سیاسي مشرتابه هیڅوک پاتې نه دي او ډیر زړه پوځي مشران د اسرائیل لخوا په جګړه کې وژل شوی دي. هغه خلک چې اوس خای چې د دوی په واک کې دي، د دویم دریم سلورم پور ځوان افسران دي چې مالی صلاحیت لري چې نوی ځوانان برتی کی، دوی ته $200 وردی او ټوپک ورکی او یو ځل بیا خپل ځواکونه جوړ کی.
د قاهره په سرمشریزه کې ټول عرب مشران په دې متفق دي چې د صدر ترامپ پلان چې د غزه رویرا په نوم یادېږي، د امریکا لخوا د غزې نیول او د هغې د 2 میلیون فلسطینیانو نورو عربي هیوادونو ته تګ د منلو وړ نه ده. دوی وایي چې د 14 میاشتو جګړې د پراخې تباهۍ سره سره غزایان باید په غزه کې پاتې شي. په مقابل کې د اسرائیل حکومت د ترامپ پلان منلی او متبادل یې نه دی وړاندې کړی. ځینې اسرائیلی څېړونکي وایي چې د فلسطین د خپلواکې حکومتداري لپاره انتخابونه شتون لري.
ان پلیس اف حماس وډ کم
د حماس پر ځای به له فلسطینیانو څخه یو غیر فاسد منځلارې شخصیت راسي چې د فلسطینی ادارې تر چتر لاندې به حکومت وکړي، خو په مستقیم ډول فلسطینی ادارې څخه نه چې د مغربي پټي انتظام چلوي، کوم چې ډیره فاسده په حکومتداري کې کمزوري او سم ډیره سخت دریځ ده او داسې یو شخصیت سته او د هغه نوم سلام فیاض دی.
سلام فیاض یو اقتصاد پوه او د فلسطین په خوانی لمړي وزیر دی چې په آزاد حیثیت ټاکل شوی وو او د فلسطینی ادارې د مبینه فساد نه ځان لري ساتلې دي. هغه د متحده عرب امارات سره هم نږدې اړیکې لري چې احتمال لري چې د غزې د بیا رغونې لږ تر لږه یوې برخې لپاره پیسې ورکړي چې د ملګرو ملتونو لخوا اټکل شوی لګښت یې له $50 بلیون نه ډیر دی. د عرب سرمشریزي په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د غزې د بیا رغونې عمومي مسؤلیت په غاړه واخلي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښې بو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم د زود سیمه ولوریته د ګلوبل ټیریزم انډیکس ریپورت خی چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو چې په کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وختی ده. تفصیلی څه دی راځي چې د حمید الله په دغه ریپورت کې واورو.
د نړیواله ترهګرې د سارنې د ادارې د ریپورت وايي په پاکستان کې د ټولو ترهګرو پیښو او د هغې په فایله کې د شو مرګ جوبلو شپږ نوي پیسه د برخه د پښتونخوا او بلوچستان په سرحدي سیمو کې مخې ته راغلې ده. د تحریک طالبان پاکستان په کال 2023 کې په 2072 بریدونو کې 1555 کسان وژل شوي دي او دا په هیواد کې د شو بریدونو 25 فیصد دي.
په دې کال کې تقریبا د 50 تنه زیاتې وړې ډلې په ٹی ٹی پی کې شامل شوې. د مطلب دا دی چې د ٹی ٹی پی نه علاوه هم پاکستان کې وسله والې ډلې شته. هغه اوس څنګه د لا انفورسمنټ ایجنسیز د نظر نه بچتي، نو آیا پاکستان کې یې کار نه کوي که نه هغه پټ کار کوي؟ دا یو غټ سوال دی.
د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې د مرګ جوبلو د شمیرې د کال 2023 په نسبت 90% زیات دي. د غرنګ په بلوچستان کې د بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ د کال 2023 په 1544 ترهګرو بریدونو کې 378 کسان وژل شوي دي. د دې دواړو تنظیمونو بیا په کال 2023 کې د 1014 بریدونو کې 78 کسان وژل شي. راپور وايي د دواړو تنظیمونو د بریدونو هدف په بلوچستان کې د چین په مرسته ترسره کیدونکي پروژکټونه هم شامل دي.
ګوره دوه صورتونه دي، یا به د دغه ترخګر چې 10,000 دي که 15,000 دي که 6,000 دي، د دې سره به خبرې اترې کیږي، ګلوبل پریشر کې پیرازي که هر څه طریقه کیږي، او دا لار به ایستل غواړي د امن طرف ته او د هغې ګریوینسز به حل کول غواړي، یا به دا ټول ختمول غواړي. اوس چې کله ته ختمې نو خامخا ریټالیشن به کیږي، او تر څو چې دا عمل روانی ده د عمل به موږ شان شدید وي، نو راتلونکي وخت کې به وایلنس زیاتیږي کمیږي بنه.
د ترهګرې د ګلوبل انډیکس وايي د پاکستان سره سره برکینا فاسو او شام هم د ترهګرې نه په زیاتو اغیزمن د هیوادونو کې شامل دي. خود دلته په پاکستان کې سیړونکو وايي د ترهګرې ستونزه د افغانستان سره په پوله پرتو پښتون میشتو سیمو کې ډیره سرګند ښکاری، او د هیواد نورې برخې بیا د تیرو لسیزو په سیر ډیره نه آرامه نه ښکاری.
چې کله هم د افغانستان او د پاکستان معاملات خراب شي، نو په دهشتګردۍ کې اضافه شي، چې کله تعلقات ښه شي نو بیا به دهشتګردۍ کمې راشي. نو مطلب دا دی چې دا مسله د دې دواړو ملکونو په منځ کې ده. د دې د عالمي نړۍ د دهشتګردۍ یا د ملټین سره څه تعلق نشته دی.
راپور وايي دا سند چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیخي او مرګ جوبلې یوازې سخت کال سیوا شوې دي، بلکې دا زیاتوالی د 35 کالو راسي هر کال لیدل کیږي. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
چېرون کې وايي بنو سره شاوخوا سیمو کې د پوزي عملیاتو قیادت او نگراني د بنو د چاونۍ نه تر سره کیږي، نو ځکه بنو خارګوټي د 13-12 کلونو نه د وسلوالو په هدف دی. دوی وايي چې ځایي خلکو څو څو وارې د امن پاسونونه کړي دي، خو واکدارانو د دوی غږ نه دی اوریدلی. په دې حق له نور تفصیل څه دی د مدثر شاو هاشم علي په ریپورت کې تاسو وړاندې کوو.
د سرخار پیښور نه جنوب اړخته 190 کیلومتر لري د بنو خارګوټي په بندیخانه په 15 اپریل کا 2012 کې یو نیم سل وسلوال منظمه حمله کړې وه. د 300 شاوخوا کې د یان ځان سره بوتلی وو. د هغه وخت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مطبوعاتو ته ویلي وو چې دغو 300 کې د یانو کې شل انتهایی خطرناک ترهګر هم شامل وو. سیړونکي وايي بنو خار د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه سو زلدا سي پیښو سره مخ شوی دی.
جغرافیایي اهمیت او بیا پدې کې چې څومره غټ غټه ضلع ده، غټ خار دی، همغه امره غټ کینټ دی، چاونې ده، نو هغه چاونه چې کومه دا هغه ظاهر خبره ډیر زیات اهمیت لري دلته نه چې څومره قیادت کیږي ملټری آپریشنس کیږي دا غي ټول قیادت تلته پدې چاونه کې موجود وي خو که تاسو د جانی خیل آپریشن وګورئ که تاسو بکا خیل کی کارروایانې وګورئ که تاسو په جنوبی وزیرستان کې ایون چې کومې کارروایانې شوې د هغې ټول قیادت به پدې چاونه کې و
د پاکستانی فوج د بیان دی ادارې آئی ایس پی آر تر مخې په څلورم مارچ د بنو په چاونای ترهګره حمله کې د مړو شمېره 300 تنانو ته رسیدلې ده فوج وای د څلورو ځان وژونکو په ګډون ټول شپاړس حمله کوونکي وجلې دي په ټولنیزو رسنو بنو کې د وژل شو عامو وګړو جنازه کې په زرګونو خلک کاری دا نږدې وختونو کې د بنو په چاونای درېمه حمله ده دسمبر 2023 کې وسله والو د بنو په سیټری د قبضې نه پس عملی ارغمال کړی وه ووهان وایي د سیمې خلکو څو ځله د امن دپاره پاسونونه کړي دي
هغوی چې دی نو خلک راویستیم دي هسپتال ته هم بوتلی دي وینه هم ورکړې ده امداد هم کړی دی د هغوی د کورونو هم دغه هیلپ کړی دی هر یو څیز یې کړی نو دغه خلکو کې اتحاد دی اتفاق دی څو ځله پاسونو شو تاسو وګورئ څومره ګڼ شمېر کې خلک چې دي په هغې کې د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم راوتي څومره ګڼ شمېر بیا هم ادارو په دغې باندې غوږ ونه ګرولو او هماغه څیز روان دی
د بنو په چاوڼۍ د حملې ذمواري د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې جیش فرقان منلې ده صدر مملکت آصف علي زرداري وزیر اعظم محمد شهباز شریف داخله وزیر محسن نقوی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین ګنڈاپور د دغه پیخي قندنه کړې ده او وزیر اعلی د پولیسو چارواکو ته امر کړی چې د پیخي په لټن دي او شیو تفصیلی رپورت جوړ کړی شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
خیبر پختونخوا کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی خو بیا د دغه صوبې اوسیدونکو لخوا په ټولنیزو رسنیو ګیلې کېږي چې د پاکستان رسنۍ یا میډیا دغه پیښو یا خبرونو ته ځای نه ورکوي د څېړونکو نظر او تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو
د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې د تیرې سو مودې ترهګر فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او په بیاله بیلو سیمو کې وسلوالو لخوا عادي وګړي او امنیتي ځواکونه په نښه کولو پیښو کې جاني زیانونه هم ترسره شوي دي چې په دغو کې وروستۍ پیښه د بنو په فوجي چاونۍ برید دی خو په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د پاکستان میډیا دغه ډول خبرونو ته ځای نه ورکوي
پاکستانی میډیا چې کومه دا غي ډیر زیاتې مجبوریانې دي ډیر زیات مسائل هم دي کنټرولډ میډیا تاسو ویل شي پاکستانی میډیا ته او بیا د ټیرریزم حوالے سره که تاسو ګورئ نو دا قسم واقعات چې کیږي لکه دا بنو پیخه چې کله وشوه نو بیا ډیر ټی وی چینلس داسې چې هغه د آئی ایس پی آر د پریس ریلیز انتظار کوي چې آئی ایس پی آر بس وایي نو هغې نه پس به دوی په خپل ټی وی باندې خبر ورکوي یا به ټیکرس چلوي داسې نور هم که تاسو مجموعی رپورټنګ وګورئ د ټیرریزم حوالے سره نو پای کې د پاکستانی میډیا چې کومه ده هغه کردار موږ ته ډیر محدود ښکاري
د خیبر پختونخوا په بنو خارګوټی کې چې درې ورځې وړاندې وسلوالو په پوزي چاونۍ برید وکړو او د دې په نتیجه کې د ماشومانو او زنانو په شمول تر 13 تنان وجل شوي دي په ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې په اړه د مرګونو او ټپیانو په اړه خبرونه لیدل کېدل خو بیا د پاکستان میډیا د دغه پیښې خبرونو ته ولې ځای ورنه کړو په دې اړه د یو شخصي ټلویزیون سیمه ایز مشر وایي
نو په دې حوالے سره خو داسې تحریری څه خبره نشته میډیا ته خو بهرحال په غیر رسمي ناستو کې موږ ته داسې ویل کیږي چې اوس چې کوم دا د دهشتګردۍ واقعات دي دا په کم پیمانه باندې خول پکار دي ځکه چې ملک کې خلک پریشان نه شي په ملک به معیشت باندې لوی اثر په دې باندې غورځيږي د پاکستان معیشت خراب دی نو زما په خیال دې وخت کې د حکومت داسې یو پالیسي ده چې د دغه قسمه پیښې چې دي دا تر ټیکر یا تر خبر تر حد پورې نو میډیا راشه په بدیدې زیات باس مباحثه نه کیږي ځکه چې د سره ملک کې د معیشت ته نقصان رسی
سیډن کاران وای د پاکستان د ننه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنیت دغه ناقلاره وضعیت چې یو خوا امنیتي ادارو او حکومت لپاره هم یو چیلنج جوړ شوی نو بل لوري د ولس ژوند اقتصاد سیاست او هر اړخ یې اغیزمن کړي او په کار ده پاکستانی میډیا ورته هم پام وکړي احسان محمد خان وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
د دې ویګرانو لیدونکو او ورپېریدونکو خبرونه دا عوام لري او په خبرونه کې ګڼ شمیر مهمه راپورونه موضوعات او بحثونه لرو چې استاسره وار په وار شامل وو هله لرو چې را سره په خبرونه کې مال پاتې شي. د امریکای د ملي امنیت صلاحکار مایکل والز د پاکستان د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت هڅې استایلې دي. بلورته له پاکستان نیول شوې د داعش مشکوک غړي شریف الله ورجینیا کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی، خو داعش دا مهال څومره واک لري او څومره لویه خطره سیمې ته او نړۍ ته ترې پیښې دی شي په دې او نور جزئیات اخیستې دي. زموږ همکار نوشوان قلندر په تېره خبرونه کې د څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل څخه راځي چې په ګډه سره واورو.
چې ډیرو خلکو ته دا اړیکې نوې ښکاري، خو زه دا ګړم چې د پاکستان او د امریکای د اسټابلیشمنت ترمنځ دا رابطه چرې هم کمزور شوې نه وي، نه په دې کې ستاتل راغلو. دا اوسنۍ پیښه چې کوم شوې ده، یعنی کوم اپریشن شوې ده، عملیات شوې ده په پاکستان کې، دا هم نوې خبره نه ده، ځکه چې د اگست 2020 نه پس چې هر کله په کابل ایئرپورټ باندې دا بریټ شو، دا غي نه پس امریکا مسلسل په دغه پیخه کې د ککړو خلکو پسې روانه وا او هغه د مختلفو یوادونو نه اتلا اتلا اخر کې پاکستان ته ورسیدا. نو د پاکستان او د امریکای ترمنځ چې کوم اسټابلیشمنت ټو اسټابلیشمنت تعلقات دي، زه دا غلم چې په دې کې چیرې هم کمزوري نه دی راغلي. وقتاً فوقتاً کې دي شي نیډ ټو نو بیسس باندې ځنې خبرې دی خو پاتې کیږي، ځنې خبرې خو پاتې کیږي، خو مسلسل دا تړون په دې سیمه کې خصوصا د افغانستان حواله سره پاکستان او امریکا زدا غنم چې دا همیشه په یو پیج باندې پاتې شي.
ها فخر کاکا خل صاحب، دا داعش په تناظر کې تاسو د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرو کړو، د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خوډر خوشاله دی مننه هم کړی را، د پاکستان وزیر اعظم هم ډیر خوشاله دي شهباز شریف، او د صدر ډونالد ټرمپ شکریا ادا کړی چې کنه کانګرس په شریک غونډه کې د پاکستان ذکر کړی دی. خود داعش باندې خبره کیږي، د داعش ډله د دې دا کمانډر خو نیول شوی لري، دا څومره اهم کمانډر دی او دا چې داعش ډله د بریدونو صلاحیت څومره زیات لري چې کنه د پاکستان او د امریکا لپاره په یو وخت باندې لوی خطر دی؟
کلندر صاحب، زدا غړما چې دا د امریکای د پاره خو ډیر غټ خبر دی، ځکه چې دیار لستنان داغي په کابل ایئرپورټ باندې چې کوم بریج شروع پای کې وجلې شي، نو د امریکای د پاره خو بشک چې دا ډیر غټ خبر دی. خو د دین اوړان دی په پاکستان کې، په افغانستان کې د داعش غړي نیولې شوی هم دی، او په مختلفو عملیاتو کې د پاکستانی سکیورټي فورسز لاړه هم او د افغان طالبانو لاړه هم وجلې شوی هم دی. بیا که تاسو وګورئ د 13 ورځو کې یونډاک چې کوم راغلی 13 میاشت پای کې په خصوصي توګه باندې د دې خطر اشاره کړې شو چې په افغانستان کې د داعش جالي مضبوطیږي، او ورسره ورسره دا خبر هم راغلی چې پاکستان د دې په ضد باندې عملیات پیل کړی دي، او دا غي په نتیجه کې د کرمان کم چې د ایران خار دی پای کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک، او ورسره ورسره په ماسکو کروکسال کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک هم نیول شوي دي. نو زه دا غواړم چې د داعش او تاسو بل پښتنه چې تر سو هدا پوري دا فعالیت لري، زه دا غواړم چې دا یو کامیابی ده، د لمونګه ټوله کامیابی نشوي له ځکه چې کوم کاغذونه په لاس راغلي دي پای کې دا ویل کیږي چې په 15 اگست 2020 کې د کابل د جیل د خلاصون په دوران 1200 داغشیان یا سخت دریزا چې کوم ترهګر دي د جیل نه وتی دي، اوس دا چرته تللی دي، دا په یورپ کې هم کیدی شي، کینیډا کې هم کیدی شي، امریکا کې هم کیدی شي، پاکستان کې هم کیدی شي، افغانستان کې هم کیدی شي، او منځنۍ آسیا کې هم کیدی شي. نو او دا پای کې یو سلو د دې نه علاوه دا کم کس چې یادېږي دا بشکه چې په کابل هوایي ډګر باندې چې کوم بریچیو پای کې ککړو دا ماستر مایند وو، دا دې نه غړ لکه مونږ با شعب المهاجر نوم والو محمد مدنی نوم بوالو دا غد داغش مشران دي چې هغه اوسم ویل کېږي دا چې په افغانستان کې چرته نه چرته موجود دي، نو د داعش کوم نظریه دا یا عقیده دا هغه نور مضبوطه شوی دا او د دې سره سره دنیا ته دای نه خطر نور هم.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال مهمه مسلې ولوري تاسو مخ او پام را ګرځو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د تیر شپږو ورځو راهسي ور باندې نختی هم رواني وي او سخت مرجوب له همالته وخت د تازه حال یا خلوص مسر ملګری شوی د زموږ همکار او د جی بی خبريال فرید شنواری او تر کله وي ستړي مشي فرید شنواری سه په خیر راغلي خبرونه ته حال دا دا اوس دا او اوس هم
تورخام پیاده خلکو گاڑو تک نن ماسپخین تر مازیګر پمینس کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او دی چارواکو ترمنځ شوی او مرګ ژوبلي خبرونه تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلي. دغه پوله د فبروري 28 نیټې راهسې تړلې ده او تر اوسه پورې مسافرو او گاډو تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده.
شنواری صاحب، تیرو څو ورځو کې په دغه پوله باندې نښتې هم وې، دغه نښتې په څه مسله وې او که د دواړو خواو تاسو خبرګونونه زموږ سره شریک کړئ او دریځ یې شریک کړئ؟
منظر کمونگا اوگورو دغن خط پاکستان دا دا ولری چی افغان طالبان دا دوی پا زمکا باندی دوی پا سرحدی حدودو که تاسیسات یا ودانی جوڑایی او پا کم باندی چی اغوی اعتراض لری او ورکایی نا بل پلو پا تورخام که دا افغان طالبانو چی کم کمیتار دی حقا بیا بیا دا خبر کردی دا چې موږ په خپل حدودو یا په خپل سیمو کې دغه پوسټې جوړو او پاکستان ته هم اجازه ده چې په خپل حدودو کې تاسیسات یا ودانی جوړې کړي او موږ به یې هم جوړو. که موږ وګورو نن هم د پاکستان د خارجه چارو ویان شفقت علی خان په خپل اونیز خبری غونډه کې دا خبره کړې ده او دا خبره تکرار کړې هم ده دویم ځل چې افغان طالبانو په پاکستانی حدودو یا په پاکستانی سیمو کې پوسټې جوړولې او هغه دوی په سختۍ سره دغه کار یا دغه چکم عمل دی دا غندي. نو اصل چکم خطا یا جګړه وه هغه د پوسټو جوړولو په سر مخې ته راغله او موږ ګورو چې نن دغه جګړې دا د مارچ 2 نیټې نه پیل شوې ده او تر اوسه پورې روانه ده. وخت په وخت باندې بیګا هم ډزې شوې دي، پرون ورځې هم ډزې شوې دي، بل ورځ هم ډزې شوې دي او د دې نخدو په دوله سنا تر دیالو سو پورې کسان دواړو خواو نه لګیدلې دي، ژوبل شوې دي او دوا یو طالب چارواکی مړوي هم ده.
شنواری صاحب، دغه پوله چې تاسو ویل د دیالس ورځو راهسې تړل شوې ده، دواړو خواو ته کاروباریان څه وایي او د دې تر څنګ نور عام ولسی وګړي چې په دغه پوله تیریږي را تیریږي، دوی ته کومې ستونزې دي، دوی څه وایي په دې اړوند؟
مونږه کومه وګورو لوی مشکل خو هغه ډرایورانو ته دیږي تر واړی هغه دواړه خواوې کوم گاڑی دی هغه پیسې دي ډرایورانو په لارو کې دي هغه ته مشکل دی د مالونو ډک گاڑی یې ولاړ دی په ټیرونو یا زور دی او سره خرچې هم چې موږ سره خبرې کړې دي خرچې ورسره خلاصې شوې دي. دې سره سره که موږ وګورو تیرو وو اتو ورځو نه مسافر په تورخم کې شوي وو، په دې کې ناروغان هم وو، د زړه ناروغانو پکې، د شوګر او د سرطان او د نورو رنځونو باندې اخته ناروغان هم وو پکې او کله نه چې دغه ډزې پیل شوې د سرحدي ځواکونو بل باندې نو دغه مسافر غزاینا لاړل تورخم نه پته ونه لګیده چې دوی چرته لاړل په اول لاړل که چرته لاړل. مشکل خو ډیر دی، مشکل مسافرو ته هم دی چې کوم اوختو په تمه دي، گاړو ته هم دی چې د مالونو ډک گاڑی ولاړ دي او نن تازه خبردار دی چې تورخم کې کوم د مالونو ډک گاڑی ولاړو هغه د انتظامیا د چارواکو لاړخ نه ریستل شوې دي او ته ویل شوې دي چې بلتا د امن وضع اوس هم خنډ حالات کړي چندي دا غاړی تاسو او باسه یو جمرود ټرمینل ته ورسوي د سره سره کوم وګورو داسې مسافر یا داسې افغانان هم ستای چې تورخم پوله خو دیاله سره دوه حصے تړلې پته ده هغه په سپین بولدک یا په چمن باندې د ملنې د پاره دلته روښونو ته صحیح په خپل علاج یا د ملنه د پاره راغلي دي نو هغه ته هم مشکل راځي د هغلار ډیر ډیر ځانمن را ډیر مشکل دی پکې درې ورځې او درې شپو کې هغه په خور تر راځي او د غلار کې دوی په یو ورځ کې په اسانۍ سره راځي د شپ تور خام بوله باندې
ډیر زیاته مننه شینواری سپ چې راغلی زموږ سره مل شو او دغه تازه تفصیل او حال مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ته ښه شی پیغړو
مننه خاډو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ پراونه کې د ملتیا مومننه کو چې را سره عملی زو د محل یواری بیا هم د سیمې ولوریتا د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د خپل پلار او جون ملګری سره د دیالس کال وروسته خپل پلانني کلی شاپور شانګلی دوره کړی دا د خپل خپلوانو او د سکول د جنکی سره لید کاته هم کړی دا او د کلی د خور سره یې زاړه یادونه تازه کړی دي تفصیلی څه ده راځي چې د فیاض ظفر په دغه ریپورت کې وګورو
نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د خپل پلار زیاودین یوسفزی او د خوان محمد اثر سره د چهارشنبه په ورځ خپل کلی شاپور شنګلی د روغله دوی په هلیکاپټر کې د اسلام آباد نه شاپور کل تر راغل ملاله یوسفزی وایي چې هغه سولس کال پس خپل کلی تر راغل دا دوی وایي چې بیګار را د خوشاله نه خوب نه راتلوم چې زه شنګلتا روانه يم
بس زدا ویل غواړم چې نن زما لپاره ډیر زیاته د خوشاله ورځ ده ما د دې ورځ ډیر خوبونه لیدلې دي مونږ چې نن په جاس کې راتلو نو موږ له خوب هم نه راتلو ځکه زموږ په ذهن کې شنګلا و د شنګلي غرونه د شنګلي خړ د شنګلي بوټي ونی او د ټول نه اهم د شنګلي جنکای او نن دا ورځ چې دا حقیقت ته او وس راتم لګي چې زه خوب وینم خو ان شاء الله دا ورځ به زما سره پورا عمر یې دا ورځ به زما سره پورا عمر یې دا به ځان سره همیشه د زړه سره نږدې ساتم او شنګله ډیر خسته زه دی د دې خلک ډیر ملمستیا لري د دې خلک ډیر مهنتيان دي
شاپور شان لکه د ملالا فن په مالی مرسته د جنکو یو غټ سکول دی چې پکې جنکې ویډیا سبق وایي ملالا یوسفزی د سکول ته هم لاړه د جنکو سره خبرې وکړه او د سکول جنکو ته وینا هم وکړه
عمر د اس جی اس ډیر تصویران لیدلې او تاسو اچیومنټس تاسو پرفورمنسز فالو کوم او زه ډیر زیات همیشه فخر محسوسوم خو زما دا یو امید دا یو ارمان و چې کاش زه ستاسو سره په شنګله کې یو ځای ودرېږم تاسو سره په شنګله کې وخت تیر کړم او د دې جنکۍ چې دي هغه ډیرې زیاتې لایقې دي او تاسو د هغې یو مثال یې ستاسو چې کوم هنر دی ټیلنټ دی هغې ته چې زه ګورم نو زه حیران شوم ځکه ما په ډیرو علاقو کې سکولونه لیدلې دي په ډیرو ملکونو کې مې سکولونه لیدلې دي او زه تاسو ته دا په ګارانټي سره وایم چې تاسو په ټاپ سکولونه کې یې. زموږ په ژوند کې مقصد څه دی؟ موږ نور څه کولی شو؟ نو چې کله تاسو سوچ وکړو نو موږ ته دا امید ملاو شي چې او موږ تبدیلی راوستې شو. او زه همیشه ځان ته دا خبره یاد ساتم چې جنکۍ د تعلیم د اهمیت نه خبرې دي، هغوی ته د تعلیم د اهمیت پته ده، هغوی د دې لپاره محنت کوي، مخکې راځي، قرباني ورکوي. نو که جنکۍ مخکې راتلی شي نو موږ له پکار چې موږ هغوی سره ودرېږو.
بالله د یوسفزی د کلي د خلک په غاړه هم وخت تېر کړ او دا ور کوټوالي یادونه یې تازه کړل. بالله د یوسفزی د خپلو ملګرو سره هم ملاو شوه او کرکټ یې ورسره هم وکړو. ملا د خپلې نیا او نورو مړو په قبرونو حضرې وکړه او دعایی هم وکړه. دا ملاله یوسفزی پلار زیاودی هم د سکول زده کوونکو ته وینا وکړه.
ما دویم ځل دی چې مونږه د سکول ته رالو. د ملالې لومبی ځل دی. زه لنډ خبره دا کوم چې دا سکول یو خاموش بدلون دی. تاسو دا ناستې پیغلې، تاسو به سبا د دې وطن په لوی لوی ذمہ داریانو باندې ناستې. څوک به ډاکټري، څوک به استاد وي، څوک به پایلټ وي، څوک به ساینټسټ وي، یعنی لمیټ هاړو شته نه، او څوک به سیاستدان وي. نو تاسو زمونږ سباون یې، تاسو دپاره یو ډیر روښانه مستقبل غواړم.
ملاله یوسفزی خپل خاوند د خپل ترونو کورونو ته بوتلو او د خپل خپلوانو پیژنګلو یې ورسره وکړه او د خپل خاون سره د خپل ور کوډوالی یادونه شریک کړل. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، شاپور، شانګلا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تہی کار صحیح.
دا ہر انسان ژوند باید دبل لپاره یو مثال جوړ سی.
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری. دا انسان لاس کا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په سیمه کې نور ریپورټونو او موضوعاتو ولوري ته ځو. په سپریم کورټ کې د ملکي وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه د اپیلونو د اوریدنې پر مهال د آئینی بنچ قاضي جمال خان مندوخیل ویلي دي چې ماشاءالله له آئین څخه بهر ګام دی او په اساسي قانون کې یې اجازه نشته، خو ماشاءالله د پوځي عدالتونو د اوریدو سره څه تړاو نه لري او دا به لیدل وي چې د عام خلکو مقدمي په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورټ کې واورو.
دا سرګندونې په داسې حال کې سوي چې د سپریم کورټ جسټیس امین الدین خان په مشرۍ کې اووه کسیزه آئینی بنچ په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د مقدمو د اورېدنې کلدم ګرځولو په ضد د انټرا کورټ اپیلونو اورېدنه کوي. د اورېدنې په محل لاهور بار اسوسیشن وکیل حامد خان خپل دلایلو کې وویل چې آرمی اکټ د ځینو کسانو لپاره دی او په ملکي خلکو نسی لګول کېدی.
پاکستان آئین بالکل په دې باندې خاموش دے تو فوجی عدالتونو په بار کې. البته دا پاکستان چې کوم اوریجا قانون دے، هغه یو آرمی ایکٹ 1952 دے، افیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 دے. پدې دواړو کې د فوجی عدالتونو گنجائش تا د دې حد پورې پکشتا چې کلم سویلین په فوجی انسټالیشنز باندې عمله ورشي نو پاغه صورت کې آرمی کورٹ چې کوم دی کم ته کورٹ مارشل وای هغه کې دا ټرایل کې.
د سپریم کورټ آئینی بنچ له اړخه د تیرو 15 هفتو راهیسې بغیر د څه وقفې نه رواني دغه اورېدنې په محل جسټیس مظهر وویل د فوجي عدالتونو په اړه دوه اعتراضونه راپورته سوي دي. یو فوجي مقدمې غیر جانبداره نه دي او بل فوجي مقدمې چلوونکي قانوني تجربه نه لري. جسټیس جمال خان مندوخیل وویل بنیادي سوال دا دی چې په فوجي عدالتونو کې سیویلین مقدمې اورول کېدای سي او که نه.
ایک جو اپریہنشن ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے
خلق دا فکر لري چې په پوزي عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې شفاف نه وي. خدا سي خبره نه ده دا شفاف مقدمو حق په پوزي عدالتونو کې هم عملي کیږي او تورن کستا د اپیل حق هم وي. دا مقدمه هم هغه رنګ کیږي سرنګ چې عام عدالتونو کې کیږي. فرق دا وی چې دغه مقدمه په توندې سره تر سره شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په عکس العمل کې کال 2023 کې په 9 مئی سو احتجاجونو په نتیجه کې په زرګونو کسان نیول سوي وو چې پکې د 115 کسانو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چلول سوي وو. په دغه مقدمو کې د فوجي عدالتونو له اړخه تیر کال دسمبر په میاشت کې 15 کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې د بند سزا اورول سوې ده. د فوجي عدالتونو لخوا د عام وګړو سزا نه یوازې په هیواد کې دننه د پی ټی آی بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو لخوا غندل سوې بلکې امریکا، برتانیا او اروپایي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې وه چې دا ګام د نړیوال قوانینو خلاف دی. د پاکستان وفاقي حکومت او فوج د 9 مئی پیشي د ریاست پر ضد برید ګرځوي او وایي چاته به هم اجازه ورنه کړي چې سرکاري او فوجي ودانیو ته زیان ورسوي.
پوځي عدالتونو د وړاندې څخه د سپریم کورټ 15 غړیزه بینچ کلدم ګرځولي او که چېرې دغه 9 غړیزه بینچ هم کلدم وګرځوي نو بیا به هغه خلکو ته انصاف څوک ورکوي چې د پوځي عدالتونو د مقدمو له امله د تیرو 2 کلونو راهیسې په جیلونو کې دي او د ډیرو سزاګانې هم شاوخوا پوره کیږي.
2023 کال د اکتوبر په 23مه د سپریم کورټ 15 کسیزی بنچ د 9 مئی په تاوتریخوالي کې د شکیلو عام وګړو پر ضد په فوجي عدالتونو کې اورېدنې کلدم ګرځولې وې. ورسته د سپریم کورټ یو بل بنچ دغه پریکړه معطل کړې وه چې په ضد یې سپریم کورټ بار کونسل او سپریم کورټ بار اسوسیشن هم اپیلونه دایر کړي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه کې د ملتیا مومننه کوو چې را سره په پروګرام کې ملياس کتا سخواړي چې د ډي وي نوري خبرونه وګوري هم کولای شي د ډي وي په ویب پاڼې باندې وګوري او همدارز د ډي وي په یوټیوب چینل باندې تاسو ټولې خبرونه د ډي وي کوم چې په ژوندې باندې دی حالت وو بیني او د دې ترڅنګ کولای شي په فیسبوک پاڼې باندې هم تاسو وو بیني حالت هم سر ورخاره کوي خو نه یوازې خبرونه بلکې تاسو کولای شي چې د ریوی ټول ویډیو ریپورتونه تازه حال او ستاسو د سیمه خبرونه د ډي وي په پاڼې او په فیسبوک پاڼې باندې هم ولولې او وګوري. زو د یو اقتصادي ریپورت ولوري ته د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د روان مالی کال 2015 په فبروري میاشت کې تجارتي خساره کې 3% اضافي وروسته نږدې 2.5 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي چې په ملکی کچا خپل پیداوار نشته او خام مال زیاتره د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. تفصیل یې څه دی راځي چې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی په کټ سره وګورو او واورو.
د شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه روان مالی کال 2023 او 2015 په اتم میاشتو کې د برآمداتو درآمداتو ترمنځ فرق 15.8 ارب ډالر ته زیات شوی. تیر مالی کال هم په دې موده کې تجارتي خساره 14.4 ارب ډالر وا. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان خپل پیداوار کم دی.
سرویسز په ځین ختیو او د خو انډستری او اګریکلچر رانه پډاګه پاتې دي.
نو موږ هغه سيزونه پیدا کوو نه چې کوم زمونږ ضرورت پوره کړي. موږ امپورټ سیوا کړی نه امپورټ ډایرکټ بیا ستاسو تعلق رال استاد د نن چې کوم په ملک کې کوم پیداوار کیږي کنه ستاسو په ملک کې پیداوار نه کیږي. یو خو کوانټیټی د کنا چې لکه نمبر او یو کوالټی. نو مطلب دا چې هم کوانټیټی نشته او هم کوالټی نشته. نو خلکو د کوالټی سیس بیا د بار نه اخلي.
تیر میاشت په پرورې کې درآمدات 8% اضافه سره د تیر کال پرورې په مقابل 0.4 او یا ارب ډالر ته زیات شوی او برآمدات 5.6% کمی سره 2.4 ارب ډالر ته راکوز شوی. تیر کال په پرورې کې برآمدات 2.85 ارب ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي اوس هم په درآمداتو غیر اعلانیه بندیزونه دي او هم د دې له وجې پرمختیا متاثر کیږي.
ایکسپورټس ولې نه سیوا کیږي دا غي مین ریزنس خدای دی چې زمونږ انپوټ کاست هغه دومره سیوا دی چې هغه زمونږ دا ایکسپورټ سیکټر چې کوم دی هرت کوي او افیکټ کوي. هغه مونږ بجلی قیمتونو ګورو هغه مونږ د ګیس قیمتونو ګورو او دا غي چې کوم نور پاغه باندې ټیکسیشن لګیدلې هغه کو ګورو نو هغه سیوا والے راغلي. بل امپورټس کته سو وګوره نو دا هم بڑاو شوی دی خو هغه شانت نه دی. دا غي مین ریزنس دا دی چې دی باندې ګورنمنت ان اناونس ریسټریکشنز لګولې دي. زمونږ ډیپندنسي چې کوم پرا میټیریل دا هغه مونږ راغواړو هغه ډېر زیاته ده. مداغه د وجه هم زمو تجارتی خساره زیاتیږي.
د ادارې د ریپورت مطابق روان مالی کال 2015 پاتم میاشتو کې برآمدات 8.1% سیوا شوی او د دې حجم د تیر کال 0.4 ارب ډالر په مقابل 2.02 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. هم د غرنګا درآمدات په اتم میاشتو کې 2.4% اضافه سره د 15.2 ارب ډالر نه 10.8 ارب ډالر تر رسیدلی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغه او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ ٹھیک هغه. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لډي وسره اوسه.
د ډی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او تاسو کولی شئ د ډی وی نورې خبرونه د ډی وی په ویب پاڼه باندې په یوټیوب چینل او په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او همداراز خبرونه ولولئ او په دې هیله چې دغه خبرونه څخه تاسو ګټه ترلاسه کړئ د خپل سیمه حال او خبرونه څخه په خبره شوي اوسئ. بیا هم د ملتیا مومننه کوم چې را سره ملګری شوی وي او زه ستاسو قربانه منزه شهید تخبرونی پروډوسر بختور شاه موږ ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو د خې شی بو هله کو په دې هله چې بیا هم زموږ سره په راتلونکو خبرونو کې مل پاتې شي. دا لا پامانه.